بجې او 13 دقیقې شوې د زهرو کاروان پروګرام لوړاندې کولو مخکې په مکرۍ خبرونو ته په افغانستان کې د ناروې شارج دافیر پاول کلومن بیکن وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پوځ لږ تر لږه څلور سرتیري ووژل. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې ګڼ شمیر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پوځ په یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 سرتیري هم سخت ټپیان شول. د بیان له مخې درې تنه وسلوال د پوځ په ځوابي ډزو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو ته د 13 میلیون ډالرو نغد مرسته کړې. یو ان ایچ سی آر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د روان میلادي کال جنوري څخه د جون تر پایه هغه یو میلیون راجستر شوی افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او نوړ اقتصادي وضعیت اغیزمن کړي دي. د کمشنرۍ هر افغان کورنۍ ته چې ټول شمیرې 2.5 لک ته رسیږي 25,000 پاکستاني روپۍ چې شاوخوا 100 ډالره کېږي ورکړي دي. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. زلنسکی چې په ناتو کې د اوکران د غړیتوب په اړه د دې ټلوالې د ژمنتیا پر نشټوالي مایوسي څرګنده کړې. نن د ناتو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ له ښاغلي بایدن د برتانیا له صدر اعظم رشی سوناک او همدارس د جرمني د صدر اعظم اولف شولتس په ګډون له نورو لویدیزو مشرانو سره ګوري. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بنگلاديش د شل اووریزو مسابقو لپاره زیات هماغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 اووریزو مسابقو کې هم د بورډ وایان سید نسیم صدات پرون د افغانستان لخوا د درې ورځنیو لوبو د لوب لړۍ تر ګټلو وروسته په دې اړه د رادیو ته معلومات ورکړل. که څه هم افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې پرونی 50 اووریزې یا یو ورځنی مسابقه لوبه وبایلله، خو افغانستان بیا هم د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې ده چې افغانستان او بنگلاديش دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي چې لومړی به روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. یو نامه وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13,000 روغتیایي اسانتیاوی په واک کې لري.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خځې وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې د بولیدی د سوراس هم راغلی چې زه په تیشا وحلیم او چاقوی را باندې راستلې ده. زما مشرزوی به ډیر واه څو ځلې زه د کور شړلې یم.
دا چې د معتادینو ګوخه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څه ډول رواني ناروغي اخته کوي په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاست کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13,000 روغتیایي اسانتیاوی په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلی په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونو معتادینو څخه یوازې 1.5 زره معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشه یي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوي بمبې نه لري، او څو معتادین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو، واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او اعتیاد له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډیر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډیرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډیر وخت او ډیر مصرف ته اړتیا لري.
د اعتیاد درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوي وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10 زره روغتیایي اسانتیاوې په واک لري.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخیسته 1.5 میلیارد ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادې ښځې شکایت کوي چې دوی د روغتیايي امکاناتو د نشټوالي له امله دې ته مجبوره سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام ته دې سبب سوي چې د روغتیايي ستونزو ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټه هم پر اوغو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادې ښځې کافي خواړه نه لري، او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غوښ پیل کیږي.
ما دامی بند مونده ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیریم کی ما
نگاره یو دو څلوېخت کله نمیرمن دا چې د بامیانو د ښار په یو څنډه کې ژوند کوي دا چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وای لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تیریدو سره د هم ورسره معتاده شوه نگاره ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړی د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولی دی دست ورس هم راغلی چیزی پا تیشا و حلیم او چاقوی را بانده رایست لیده زما ما شرزوی بیدیر واقع چو زلی زه لکور شرلیه ما
از خانه کشیده
ده نگاری پا وینا بیوزلی دروختی امکانات و نشتواله او طولنی ناسم چلن پر محتد و خزو ده جوان کری را تنگ کریده ده بامیانو محتد میرمنی وی چی روختی خدمت پا وقت کی نلری. د نګاری ترڅنګ لسکونه داسې معتاده میرمنې شته چې له کورني او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول ویل یې دلته څه خبره ده دا ساقي خانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ موږ عملیان خلک یو نه مو د تلو راتلو نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه
په افغانستان کې معتاد میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل و چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې یعنې په 1401 شمسي کال کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایي ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کیږي چې ښځې نشو ته مخه کړي د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي
ارائه کند
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظرم وپوښتو خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي
درنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډیرو رواني ستونزو سره مخ کوي دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي دا خپل ګوشهګیری او یا هنزوا طلبي یا اختلال دي. همدغه اختلال ذهني حالت دي، من جمله هنزوا او ګوشهګیری، افسردګي شدید، سوء ځان، او دا چې دوی خپل تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه ایزي. علاوهتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تاداب کورنۍ لمنځزي، او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوهتن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیری او انزوا طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپله معتاد فرد د ویرې احساس کوي. د دې له کبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدره توکو نه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین همداسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشه یي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلي دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه او همفیتامین چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیری و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوهتن دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دي دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو. نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چې یو افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی تر آمستگی گی اکثرا دمدغه چې دوی طولانی مدت توګه د مخدراتون استفاده که دوی تر آمستگی گی او متاثر سل فیصد دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو چاره نشته نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي، ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني. نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیطو په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي او خجالت زدګي رامنځته کوي. نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره معتاد شوي دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې واوسي دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغه ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده، یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چی مزمن حالت تلار شی اغا بیا مشکلات را منستکی که دیشی چی طولانی مدت تداوی وغواری ضرورت وی حویا دا چی که دیشی چی داد معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نورکی اغا حالت نو دیمدغا موتادینو پامنس که دیل لیدل سویدی چی اغوی تا بیا لکش ما قبلا بیان کرد دا الزایمیر و دلیریوم و حویا دا حقل زوال مرزون حویا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیږي او یا همراز عصبی ورته پیدا کیږي چې هغه وخت نو تداوی لږ زره مشکل وي او یا هم ناممکن وي.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو چې یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی داده چې دوی په مراکز و د معتادینو تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادینو مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبانو ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزي. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي. او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاري و د استګما او یا دسکریمینیشن لري کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزي خو جمیل په قهر کې او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو له انډیوالې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولی له هغوی سره ملګرتو پریښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټی خوان وکړ کنه
یار؟ غفار جان ډیر خوان وکړ. بل سیګریټ هم ډکه زوره ور. غفار جان بل سیګریټ هم ډکه
ور ډکه یال دانه نه ناستانی را ډکه
ونه سره ته څه کوي واشنی یې اوس هم پوره یو سیګریټ یوازې وا هغه هم اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
اجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکه
کومه سندره
دا؟ څه چوب شي دغه سندره ده؟ نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانه رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده. غپا
د سپیغا پاچې دی بابا، تو فکر کوې چې زه د سپیغا پاو سندره نه سره پیژنم؟
والله کارو تاسو ولې خاندي؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسو نه پوهېده سندره او د سپیغا پا نه سره پیژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
غفاره دغه بالښت خو نږدې کړه. دی نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی.
خیر
دے کور تزم په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې. خوشې کا کورتۍ دی، چیرې وایې؟
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه، خدای دې نه کوي. ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټي په سر نیولی دی، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسې پوه شه بنډار مو.
پختور کې دی پرېدا، په جمیل پسې ورشه، تر کوره ورسوا. نشه دی په کومه کنده کې ونه لویږي، او یا چیرته موټر ونه وایي.
وایي نثاره ورشه، سیګریټای موږ پې ووهه، کار څه پې وشي، په بوږ به په خدای ته واچي.
کور یې نژدې ده، یو ډول به لاړ شي. غم یې وکړه
یاره، بېخي مو ډېر وخندل په دا یوه کال ولاکه دومره خندل.
نه ځوانانو، سړی یو دود ورکي، تاسې پوره یو سیګریټه پې ووه.
یو دود مو ورکړی وای، دومره سات مو تېرېده.
بس نورې څه کوې؟ ډېر مو یاره سات په خدای تېر شو.
هو سات خو مو تېر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم السلام. غفار سړی مشه، نثاره تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسې. اوهو جمیل جانا، دا لاس دې ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم. ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړمه شپه دې ساعت تېر شو که نه؟
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا، یو عادي بنډار وه. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار وو، تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټۍ وهلی وو.
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټۍ دې وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه، زه یې چاره نه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
دا موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولې دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، تاسې هېڅ شرم او یا نه لرئ؟
څه کوې ناځوانه؟ موبایل دې را مات که.
ناځوانان تاسې یاست که زه؟
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د 400 سیګریټۍ را باندې ووهه، او بیا مو ملنډې را باندې وهلې، ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه، بلکې بېعزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په 400 اخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس، دا خبرې نور پرېږدئ. زه سر له نن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بېعزته کوي، څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلی وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې مونږ ټوکې درسره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.